Radio.
السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستان اگزام د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري تاسو د ازادي رادیو لمړنۍ سارانه خبری مجلې ته خرغلاستو يم نن چهار شنبه د 1990 کال د سرطان 19 د 2019 کال د جون 10 اوري چې افغان حکومت وایي هیلمند په دوه میاشتو کې د افغان سولې لمړنۍ موافقه وشي دا ورسته له هغه چې په قطر کې بین الافغاني ناسته وشوه او ګڼ لوري نتایج مثبت وبلل له ایران سره د اټومي تړون اروپایی لاسلیکونکو قدرتونو په تهران غږ کړی چې د یورانیمو د بډاینې له وروستیو اقداماتو په شا شي. ایران له 4.5 درجو د زیات یورانیمو د بډاینې خبره کړې ده. دا مو د سر او مهم موضوعات دي. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. د خبرونو سرټکی د قطر تر بین الافغانی ناستی وروسته افغان حکومت هیله خودلی چې په دوه میاشتو کې د افغان سولې لومړنۍ هوکړه وشي. د اروپایي ټولنې په نوښت نن په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد 5 کلنی کانفرانس دایریږي او درې ایرانی سرتیری د دغه هیواد په لویدیز ښار پیران شهر کې په ډزو وژل شوي. پوره خبرونه د افغانستان حکومت هیلمند چې پراتلونکو دوه میاشتو کې به د افغانستان د سولې په پروسه کې یو ابتدایي هوکړه لیک لاسلیک شي. د ولسمشر اشرف غني ویاند صدیق صدیقي پرون دا خبر ورسره له هغه ازادي راډیو ته وکړه چې په دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ لروانو خبرو با خبره چارواکو رسنیو ته وویل. زلمی خلیلزاد له طالبانو سره خپلې اووم پړاو خبرې ټولې کړي او اوس خپل مشرتابه ته په دې خبرو کې د شویو پرمختګونو په اړه معلومات ورکوي چې ښایي ترې وروسته د امریکا حکومت په دې تړاو یو اعلان وکړي. صدیق صدیقي
حکومت افغانستان در تمام بحث ها در جریان است.
افغان حکومت د ټولو بحثونو په جریان کې د زموږ هیلمندي داده چې تر راتلونکو دوه میاشتو پورې د افغانستان د سولې په پروسه کې یو لومړنی هوکړه لاسلیک شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سوهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل د طالبانو او امریکایي هیئت د خبرو اترو په اووم پړاو کې د دې لپاره چې دواړه لوري له خپل مشرتابه سره سلا مشوره وکړي وقفه راغلي او ژر به بیرته پیل شي. د سې شنبې په ورځ یو شمېر هیوادونو او نړیوالو ادارو په دوحه کې د دوه ورځنیو بین الافغاني خبرو نتایج ستایلي دي. د اروپایي ټولنې د بهرني چارو او امنیتي پالیسۍ د دفتر ویاندي مایا کوچنیانسیت په یوې اعلامیه کې د دوحې د بین الافغاني غونډې هدف رسمي خبرو ته لار هوارول بللي. هغې زیاته کړې ده چې د دې غونډې ګډونوالو د سولې د یوې پریاخې پروسې پیل ته شریکه هیلهمندي وښوده او ژمنه یې وکړه څو په یو لړ داسې تدابیرو غور وکړي چې سولهیز چاپېریال او جګړې پاک افغانستان رامنځته کړي. اروپایي ټولنې یو وار بیا ژمنه کړې چې د افغانانو په مشرتابه او مالکیت به د سولې سیاسي او مالي ملاتړ ته دوام ورکوي. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي تادامي چې یماماتو پرون د دوحې د ورځنۍ ناسته رغونکې بللې او زیاته کړې ده چې په ګډه اعلامیه کې شریک لیدلوري د ټولو افغانانو ترمنځ د سولې د ټینګښت او روان کړکېچ د پای ته رسولو لپاره مشترک نظر او د خبرو د دوام لیوالتیا خی. اخوا روسیه هم د دوحې د بین الافغاني غونډې نتایج ستایلي. اروپایي ټولنه نن چهارشنبه په کابل کې د اداري فساد ضد 5 کلنی کانفرانس جوړوي. په کابل کې د اروپایي ټولنې پلاوی په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې دا کانفرانس به د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې جوړ شي. په خبر پاڼه کې په کابل کې د اروپایي ټولنې د سفیر پیری مایرن په حواله ویل شوی چې په ښې حکومتولۍ، امانتدارۍ او حساب ورکولو پورې تړلي ټول مسایل د پوره پاملرنې وړ دي. د نوموړي په وینا سره د دې چې دا مسایل کړکېچ زیږوونکي دي خو کم بحث پرې شوی. ټاکل شوی د اداري فساد پر ضد د اروپایي ټولنې په دې 5 کلنی کانفرانس کې ولسمشر اشرف غني په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر پیری مایرن د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی تدامیچی یا ماموتو او د یو شمېر افغاني درو مشران خبري وکړي. افغانستان د نړۍ له څو هغو هیوادونو دی چې اداري فساد پکې تر نورو زیات دی. نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه تل د افغانستان پر حکومت فشار راوړي چې د اداري فساد پر ضد پریکنده ګامونه واخلي. د ایران د سپاهی پاسداران انقلاب زواک دری سرتیری د دغه هیواد په لویدیز ښار پیران شهر کې په ډزو وژل شوی دی. د ایران د سپاهی پاسداران انقلاب زواک د سه شنبه په ورځ په یو بیان کې وویل چې دری سرتیری هغه مهال وژل شوی او یو بل ټپی شو چې ترهګرو پر موټرو ډزې وکړې. د مهر نیمه دولتي خبری آژانس ویلي کوردی ملیشو د ایران او عراق ترمن سرحدي ښار پیران شهر ته نږدې په یو کلي کې د سپاهی پاسداران د درې سرتیری وژلي. دا سیمه پخوا هم د ایراني ځواکونو او کورد ملیشو ترمن د نښتو شاهده وه. د بیپولی خبریالانو ټولنه وایي هغه څه ویرولي چې پاکستانی چارواکو په دې هیواد کې درې ټلویزیوني چینلونه د اپوزیسیون د یوې مشرې د خبری کانفرانس د خپرولو له کبله له کیبلي شبکې ایستلي. په نړۍ کې د رسنیو د ازادۍ د څار د پاریس میشتي سازمان د سه شنبې په ورځ په یو بیان کې وویل د رسنیو د سانسورولو په ناڅاپي پیښو کې وروستی زیاتوالی د پاکستان د اوسني رژیم د زیاتېدونکې دیکتاتوري بڼه ښیي. راپورونه وایي اپتک ټي وي، څلیرش نیوز او کیپیټل ټي وي وروسته له هغه له کیبلي شبکې وایستل شول چې د پاکستان د پخوانی صدر اعظم نواز شریف د لور مریم نواز خبری کانفرانس په ژوندۍ بڼه خپور کړ. د امریکا متحده ایالاتونو د خزانې وزارت په د حزب الله په یو امنیتي چارواکي او د لبنان په پارلمان کې د حزب الله په دوو غړیو بندیزونه لګولي دي. دوی تورن دي چې د ایران ملاتړ لرونکي دي وسله والې ډلې د اهدافو د پرمخ بیولو لپاره او د ایران د ناسمو فعالیتونو د پیاوړتیا لپاره یې له خپلو دندو استفاده کوله. د امریکا د خزانې وزارت د سه شنبې په ورځ وویل د لبنان په پارلمان کې د حزب الله غړي امین شیری او محمد حسن زاد، همدارنګه د حزب الله د اړیکو او هماهنګۍ د څانګې مشر وافق صفای په تور لیست کې شامل کړي. دا لومړی ځل دی چې واشنګټن د ایران د متحده ډلې منتخب سیاستوال په نښه کوي. خبرونه مو آزادی رادیو اوریدل. دا خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼه آزادی رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې افغان حکومت وی هیله من دی چې په دوه میاشتو کې د افغان سولې لومړنۍ موافقه وشي. د ولسمشر ویاند صدیق صدیقی وایي
حکومت افغانستان در تمام بحثا در جزیان است. امیدواری ما همین است که تا دو ماه آینده یک تفاهم ابتدایی یا تفاهم نامه ابتدایی به امضا برسد.
دا وروسته تر هغه چې په دوها کې د افغانانو ترمنځ یو ناسته وشوه، طالبانو په دې غونډه کې له افغان پلاوي سره په ځینو مهمو مسایلو موافقې ته رسیدلی، خو ویلي چې دا یوازې مشورتي ناسته وه. په هلمند کې دینی عالمانو پر سوله او بین الافغاني خبرو ټینګار وکړ.
خپل ځان ته متوجه سو د طالبان سموم دا غوښتنه ده چې صلح وکړي. صلح ولا د اسلام د پارم پیدا ده، ځکه مفسدین پیدا کیږي، داعش پیدا سو د جګړې او تاوان ده چې دا اسلام مذهب خلک دي.
د ایران سره د اټومي موافقې اروپایي لاسلیکونکو پر تهران غږ کړی چې په زیات غلظت د یورانیمو د غني کولو وروستي اقدامات د بیرته واخلي. نور مسایل هم له روحي لده تر پایه راسره پاتې شي. به هم خرغلی زموږ سهارنی پروګرام ته. افغان حکومت وایي په دوحه کې د طالبانو او امریکایي هیئت ترمنځ د شویو خبرو پر مختګونو په جزئیاتو خبر دی. د افغان ولسمشر اشرف غني ویاند صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل دوی هیله مند دي چې په راتلونکو دوو میاشتو کې به د افغانستان د سولې په پروسه کې یوه ابتدایي هوکړه وشي. بلخوا رویټرز خبري اژانس د یو لوړپوړي امریکایي چارواکي په حواله ویلي زلمی خلیلزاد په دوحه کې له طالبانو سره اووم پړاو خبرې راټولې کړي او اوس به خپلو مشرانو ته معلومات ورکوي چې تر وروسته خای د امریکا حکومت په دې اړه یو اعلان وکړي. نور تفصیل د اجملاند پر راپور کې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي زلمی خلیلزاد د سه شنبې په ورځ دوحه کې له طالبانو سره خپلې اووم پړاو خبرې د پرمختګ له یو لړ نښو نښانو سره راټولې کړې. رویټرز خبری اژانس وایي و ورځ وروسته لاغې چې په دوحه کې د طالبانو په شمول بین الافغاني خبرې پای ته ورسېدي، زلمی خلیلزاد د سه شنبې په سهار د غلطه له طالب استازو سره په لنډه توګه ولیدل. د خبری اژانس ته یو لوړ پوړي چارواکي له خولې چې د خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د شوو خبرو په جریان کې دی ویلي، د خبرو اترو د اووم پړاو پای ته رسېدلی او زلمی خلیلزاد به اوس خپلو مشرانو ته معلومات ورکوي او هغوی به په دې اړه یو اعلان کوي. د سه شنبې په ورځ زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د وروستي پړاو خبرو له پای ته رسېدو وروسته پر خپل ټویټر ویلي، نن سهار مې د طالبانو سره غونډه درلوده، اوس چین ته روان یم او بیا به د افغان سولې بهیر د رپورټ ورکولو او مشورې لپاره واشنګټن ته ستنېږم. نوموړي نور جزئیات نه دي ورکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند او د مذاکره کوونکي هیئت غړي سهیل شاهین ازادي رډیو ته ویلي، د طالبانو او امریکایي پلاوي د خبرو اترو په ووم پړاو کې د دې لپاره چې دواړه لوري له خپل مشرتابه سره سلا مشوره وکړي وقفه راغلې او ضربه بیرته پیل شي. دا چې په مشخصه توګه طالبان او زلمی خلیلزاد په څه سلا شوي جزئیات نه دي په ډاګه شوي، خو رویټرز خبري اژانس په کابل کې د لویدیځو ډیپلوماټانو له قوله چې په دې خبرو خبر دی وایي، تمه لري چې د خلیلزاد لخوا د معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته به د امریکا حکومت په دې اړه یو اعلان وکړي. اخوا په کابل کې افغان حکومت وایي په دوحه کې له شوو ټولو بحثونو څخه خبر دی. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی د سه شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل،
ما در مراحل مختلف از پروسه هستیم.
ښاغلی صدیقی وایي، موږ د دې پروسې په بیلابیلو مرحلو خبر یو. د افغانستان حکومت د دې پروسې له ټولو جزئیاتو او بحثونو په بشپړه توګه معلومات لري، پکې دخیل دی او د دې پروسې یوه مهمه برخه د افغانستان حکومت دی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی زیاته کړه، زموږ هیله دا ده چې په راتلونکو دوو میاشتو کې یو ابتدایي هوکړه لیک لاسلیک شي. د ښاغلي صدیقی په وینا، دا د سولې د پروسې لومړنۍ برخه ده چې راتلونکو خبرو او مذاکراتو ته به لاره هواره کړي. دویمه مرحله یو سرتاسري او ملي پروسه ده او د افغانستان حکومت به د یوې دایمي سولې د ټینګولو لپاره له خپلو نړیوالو متحدانو او شریکانو لکه متحده ایالاتو سره کار ته دوام ورکړي. دا مهال موږ تر راتلونکو دوو میاشتو هیله مند یو ابتدایي هوکړه لیک چې په بیلابیلو مسلو په ځانګړې توګه وربند او د دوی لخوا د تاوتریخوالي په کمولو به متمرکز وي لاسلیک شي. طالبانو تر اوسه افغان حکومت سره مخامخ خبرې کول رد کړي، خو په وروستیو کې په دوحه کې د یو شمېر حکومتي چارواکو په شمول شاوخوا شپېتو افغان سیاستوالو له طالب استازو سره دوه ورځنۍ غونډه وکړه. د غونډې په پای کې دواړو خواوو یوه ګډه اعلامیه خپره کړه چې پکې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو پر دوام ټینګار شوی او همدارنګه د جګړې له ښکېلو خواوو غوښتل شوي چې په ټولو سیمو کې د عام المنفعه بنسټونو امنیت د تضمین کړي او په ځانګړې توګه د تعلیمي بنسټونو او ادارو حریم ته درناوی وکړي. همدارنګه د ملکي خلکو عزت، ژوند، مال او کورونو ساتنې ته پر ژمنتیا او د ملکي مرژوبلې د صفر کچې ته پراخکته کولو هم ټینګار شوی. خو په دوحه کې د سولې په برخه کې شوي پرمختګونه تر اوسه په افغانستان کې درنه د جګړې په ډګر محسوس نه دي. د سه شنبې په ورځ هم د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه د ښکېلو لورو ترمنځ د تودو جګړو، نښتو او پر یو بل د بریدونو رپورټونه ورکړل شوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
مننه کوم چې ازادي راډیو ته مو غوښنیواله ده. دولس پګنی منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. همدارنګه که انټرنیټ ته لاسرسی لري په ازادي راډیو .com باندې زموږ پروګرامونه په ژوندۍ توګه باندې هم اوریدلای شي. اوس به ورشو د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرو ته لویدیځ مطبوعات ملالۍ بشیر کتلی دي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په قطر کې د بین الافغاني ډیالوګ کانفرنس په اړه مقاله خپره کړې ده. مقاله لیکي چې د طالب استازو او مخکښو افغانانو ترمنځ خبرې مهمې خو مبهمې وي. د غونډې ټولو ګډونوالو توافق کړی چې تلپاتې سوله به یوازې هغه وخت ممکنه وي چې د ټولو افغانانو ترمنځ مذاکرات وسي، که څه هم طالبان اوس هم له افغان حکومت سره له مستقیمو خبرو ډډه کوي. د مقالې په وینا، که څه هم د دې غونډې یو شمېر ګډونوال راتلونکي ته هیله مند دي، خو نور ویلي چې سخت دریځو د وروستیو دوو حملو په اړه هیڅ پښیماني نه درلوده چې سلګونو کوچنیان هم پکښې ټپیان سول. واشنگتن پوسټ د یو حکومتي چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي له قوله لیکلي چې وایي، په دې غونډه کې د طالبانو له خبرو داس څرګنده سوه چې دوی هیڅ تغییر نه دی کړی، که څه هم دوی ادعا کوي چې دوی پخوا غوندې نه دي. دې چارواکي ورځپاڼې ته ویلي چې طالبانو په ډېر ویاړ ویل چې امریکا ته یې ماتې ورکړې ده. خو د ده په وینا دا ډېره مهمه وه چې طالبان له افغانانو سره وویني او پوه سي چې افغانستان څومره تغیر کړی دی. د انډیپندنت فارسي ورځپاڼې یوه مقاله خپره کړې ده چې عنوان یې دی د طالبانو او سولې په اړه د بنیادي پوښتنو وخت کله رارسیږي. د ورځپاڼې په وینا د سولې په اړه جدي پوښتنې سته چې تر اوسه یې ځینې نه دي جواب سوي. ورځپاڼې د بېلګې په توګه پوښتنه کړې ده چې ولې افغان حکومت د سولې په خبرو کې برخه نه لري. کله چې د سولې توافق ترلاسه سي د افغانستان سیاسي وضعیت د طالبانو په ګټه تغیر کوي او که طالبان د اوسني سیاسي وضعیت برخه ګرځي. د ورځپاڼې په وینا بله پوښتنه دا ده چې د عدالت او ازادۍ راتلونکی به څه وي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له طالبانو سره د اووم پړاو خبرو پر مهال یې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو، د تروریزم پر ضد د مبارزې تضمین اوربند او د افغانانو ترمنځ د خبرو پر موضوعاتو یې د پام وړ پرمختګ کړی دی. انډیپندنت ورځپاڼې لیکلي چې هڅې باید وسي چې د درواغو او سوی تفاهم پر بنسټ سوله ونه سي.
ازادي راډیو ته غوښتست ورزو هلمند په هلمند کې دینی عالمانو پر سولې او بین الافغاني خبرو ټینګار وکړ. دوی پرون یو لوی غونډه نیولې و او په دوحه کې تر خبرو وروسته بیا هم ټینګار کړی دی چې د افغانانو ترمنځ باید اوربند وشي. دوی له طالبانو غوښتي چې اوربند وکړي او تر هغه وروسته د افغان حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي. تفصیل زموږ د همکار الیاس دای په راپور کې دی چې د همدې غونډې په غږ پیلېږي.
د لشکرګاه په مرکزی جماعت کې یو شمیر دینی عالمان او قومي مخورات ټول شوي دي د طالبانو او حکومت ترمنځ د بین الافغاني خبرو د پیل ټینګار کوي. په دې غونډه کې چې د هلمند د حج او اوقافو د ریاست ځینې دینی عالمان هم ګډون درلود، برخوالو په قطر کې د سولې روانو خبرو ته خوشبیني وښودله او د طالبانو له استازو غوښتنه وکړه څنګه چې د امریکایي مسلمانانو سره د افغان سولې په اړه خبرې کوي، دغه ډول د حکومت سره هم په رسمي ډول د سولې او جوړجاړي خبرې پیل کړي.
د جګړې په اور کې سوځل کیږو، کلم شرق سوځي کلم غرب راځي. خپل ځان ته متوجه سو د طالبان سموم د غوښتنه ده چې صلح وکړي. صلح ولا د اسلام د پارم پیدا ده، ځکه مفسدین پیدا کیږي، دایش پیدا سو د جګړې او تاوان ده چې دایش له مذهب خلک دي. طالبان هم نه مني، طالبان هم وښني علالي مرګ ځان ته د شروا بول لکه د پیسلا باندې د کوپر مرګ.
امنیتی مشکلات قتلونه دي، دربدری دي، اعتماد دي، کندیان دي، معیوبین دي. د افغانستان خلک په انحصار او په بندیز کې دي، د یو ځای او بل ځای ته تللی نسی. حالات دونه خراب دي چې نن نور د زغم نه دي. نن د افغانانو لپاره صلح یو ضرورت
ده. په داسې حال کې چې تیر یک شنبه د سولې د عالي شورا د یو شمېر غړو په شمول ځینې سیاسي مشرانو او د رسنیو استازو د قطر په مرکز دوحه کې د طالبانو د سولې د مذاکراتي ټیم سره خبرې وکړې چې د دواړو غاړو په وینا ګټورې وې. د هلمند دینی عالمانو د اوسنۍ جګړې پیچلتیا ته په پام سره ویل که د حکومت او طالبان ترمنځ ژر تر ژره سوله ونه سي، نور ډلې به له دې جملې داعش په بېرحمۍ پر عامو او بېګناه کسانو بریدونو ته زور او دوام ورکړي. دوی په بلخ، ننګرهار او په دې اخر کې په غزنی کې په یوه جماعت کې چاودنې ته اشاره وکړه چې د دیني عالمانو په وینا په هیڅ دین کې جواز نه لري.
خدای په دې وطن کې داسې سوله راولي چې نه بمباري، نه پټاوي، نه تروري. په بمبار کې هم موږ مرو، په پټاو کې هم موږ مرو. دوی کرار را دي اوس په قطر کې سره ناسخ خپلې شنې و تورې چای چې بچان زموږ بېچارهګانو مري.
په لشکرګاه کې راټول سوو دیني عالمانو او مخورو د خلکو نه غوښتنه وکړه چې د سولې ملاتړ وکړي او دغه کسانو په ضد غږ پورته کړي چې سولې او خبرې ته غاړه نه ږدي. د یادولو ده چې طالبانو تر اوسه د افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې رد کړي دي، خو د حکومت نه بهر د سیاسي او ګوندي مشرانو سره په بېلابېلو ځایونو او وختونو کې لیده کاته کړي دي چې د سولې او اوربند په برخه کې معلومه نتیجه نه ده ورکړي. ازادي راډیو هلمند.
ازادي خبری مجله اوري.
د کونړ ولایت ټاپور ولسوالۍ لقمچي کلی سلګونه کورنۍ دروانو نه امنیو لکابل د خپل کورونو پرې خودو ته اړ شي ودي. زموږ همکار روحلان وری و ټاپور ولسوالۍ ته تللی او دی وی بي ځای شوی کورنۍ سره د هغوی د ژوند پر وضعیت خبري کړي او دا راپور را لېږلې.
خپل کور، خپل مرتب، خپل ملګرو پسې زیاد خپه یم، دا جنګ ختم شي.
دا نه کلنه پلوشه ده چې د چا کورنۍ د وټپور ولسوالۍ له قمچۍ کلی د داعش اسلامي دولت ډلې له ویرې د خپل کور پرېښودو ته اړ شوې ده. پلوشه د دوهم ټولګي زده کوونکي د وایي بې کورې سره ترې ښوونځی او ملګري ټول پاتې دي.
هلته مرتب یاره دویم صنف کې وم، هلته خپل انځور سره لوبې هم کوه، دلته انځور پاتې دي. زه خپل کور، خپل مرتب، خپل ملګرو پسې زیاده خفه یم. دا جنګ ختم شي.
د پلوشي خواته یو خور او یو ورور هم موجود دي، هغوی هم د خپل کور ارمانجن دي. د پلوشي مور بسپری خپل کور پسې خفه ده، وایي
ژوندم ښه نه دی نو پردو کورونو کې زندګي ده. دا د ماما کور دی، دلته کورونه پاتې شوي دي، مالونه پاتې شوي دي، په نیر له سامان هم ځان سره راوړی دی. څه ژوند دی، په درې څلور کورونه په یو کوټه کې راټول شوي دي. وو د ماما کور دی، ته کوټه ورکړې ده، د جیره کې ژوند کوي.
سید محمد د پلوشي پلار دی، وای بل ځای کې د کرایه کور نیولو وس هم نه لري، نو ځکه د ماما په حجره کې اړولې دي.
او د دې وزیرالو چې یاره دغلته جنګونه او لانجې وې او کونجې وې، او موږ د دې وزیرالو دلته د ماما ځای کې د حجره کې ناست یو، جنګ د لاسه راووتلو. نو د کرایه وس هم نه کېږي او نور هېڅ وس هم نه کېږي. مالونه هم پاتې دي، بسترې هم پاتې دي، سم راوړي دي او څه رانه پاتې. ډېر فرق دی هغه سړي ځای او باغونه او دا توتانو ښه ژوند د تېرېدو به دلته او دلته خو مشکلات سره ځکه مخامخ شو چې یو دیره ده وروره، د دې خلکو هم تکلیف دی.
پلوشه او کورنۍ وایي دوی په خپل کلي کې د امنیت راتلو هیله مند دي. هر کله چې امنیت شي نو دوی به خپل کور ته ستنېږي. کوچنیان به یې ښوونځي او غټان به یې خپل کرکلي او روزګار ته اوزګار شي. د قمچی کلی او تور سرک ترمنز یوازې د پیج سین پروت دی چې ټول به څلوېښت متره پلنوالی لري. د سین یو اړخته د افغان ځواکونو پوستې دي او بل لور ته یې د داعش یا اسلامي دولت واکمني ده. د کونړ چارواکي تل ژمنې کوي چې د وټپور په قمچی کې د داعش په ضد پوځي عملیات کوي او هلته نوې پوستې جوړوي، خو تر اوسه لا هم قمچی د داعش یا اسلامي دولت ډلې په لاس کې ده.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
له ایران سره د اټومي موافقې اروپایي لاسلیکونکو پر تهران غږ کړی چې په زیات غلظت د یورانیمو د بډاینې وروستي اقدامات بیرته واخلي. جرمني، فرانسې او برېټانیا په عین حال کې د دې اټومي تړون د ښکېلو هیوادونو د بیړنۍ غونډې غوښتنه هم کړې. بلخو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو هم تهران ته تازه ګواښونه کړي دي. په دې اړه نور تفصیل اجمل اندورو.
جرمنی، فرانسې، برتانیا او اروپایي ټولنې د سه شنبې په ورځ په یوه شریکه اعلامیه کې په دې ژور اندېښنه ښودلې چې ایران د 2015 کال د اټومي تړون څو ژمنې ماتې کړې. ایران د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې دوی د ایرانیمو د غني کولو کچه په سلو کې له 3.8 څخه چې د 2015 کال د تړون له مخې ورته حد ټاکل شوی اړولې او په سلو کې یې 4.5 ته رسولې. تهران وای زغم ځکه تمام شو چې له اتومي تړون څخه د امریکا له وتلو او پر ایران د بیا بندیزونو د لګولو وروسته اروپایي لوري د تهران اقتصادي ملاتړ ته لیوالتیا ونه خوده. جرمني، برتانیا، فرانسې او اروپایي ټولنې یادونه کړې چې ایران ویلي غواړي د تړون ته شمن پاتې شي. د دوی په شریک بیان کې راغلي ایران باید پر همدې بنسټ چلند وکړي، خپل وروستي اقدامات د بیرته شاته کړي او له ځنډ پرته د اتومي تړون عملي کولو ته ستون شي. د ایران سره د 2015 کال د اتومي تړون اروپایي لاسلیکونکو همدارنګه په ټولو لورو غږ کړی چې د روانو ترنګلتیاو د کمولو لپاره دي مسؤلانه اقدامات وکړي. په همدې حال کې د امریکا او ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سه شنبې په ورځ ایران ته نوې خبرداری ورکړې. ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل ایران ډیر بد کارونه کوي او ښه ده چې له ډېر احتیاط کار واخلي. بلخوا د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان یو لو دریان ویلي امریکا سره لدی چې د ایران سره له اتومي تړون وتلې کولی شي د ترنګلتیا د کمولو لپاره د ایران سره خبرې اترې وهڅوي. لو دریان د فرانسې سناته په خبرو کې د ایران لخوا د یورانیمو د غني کولو په کچه کې له اتومي تړون سرغړاوې د بدې پریکړې په وړاندې بد خبرګون بللې. له بدې پریکړې څخه د فرانسې د بهرنیو چارو د وزیر اشاره له اتومي تړون څخه د امریکا وتلو ته وه. نوموړي ویلي فرانسه غواړي چې د تفاهم لپاره زمینه برابره کړي څو احتمالي خطرناک وضعیت کنټرول شي. بلخوا د فرانسې د ولسمشر یو لوړ پوړی ډیپلوماټیک سلاحکار تهران ته په دوه ورځني سفر تللی، سولې ایران سره زیاتېدونکې ترینګلتیا راکمه کړي. په عین حال کې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې د ایران سره د اتومي تړون سرسخت مخالف دی، د سه شنبې په ورځ یوه ورځ وروسته له هغې چې ایران په لوړ کچتو ایراني مو د غني کولو اعلان وکړ، دې هیواد ته خبرداری ورکړ. د اسرائیلو د پوځ د یوې هوایي اډې د لیدلو پر مهال نتنیاهو په داسې حال کې چې د اف 15 شنګي الوتکې مخته ولاړ وویل، ایران باید یاد ولري چې دا الوتکې د ایران او سوریې په شمول د منځني ختیځ هرې برخې ته رسیدای شي. ایران پرله پسې ویلي چې د اتومي وسلې د جوړولو په لټه نه دي او اتومي پروګرام یې د ملکي اهدافو لپاره دی.
لاند خبرونه د افغانستان حکومت هیله مند دی چې په راتلونکو دوو میاشتو کې به د افغانستان د سولې په پروسه کې یو ابتدایي هوکړه لیک لاسلیک شي. دا وروسته له هغه چې په دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ له روانو خبرو به خبره چارواکو رسنیو ته وویل زلمی خلیلزاد طالبانو سره اوم پړاو خبرې ټولې کړې او اوس په خپل مشرتابه ته په دې خبرو کې د شویو پرمختګونو په اړه معلومات ورکوي. طالبانو هم تایید کړی دی چې اوس د خپلو مشرانو ته د معلوماتو په ورکولو په خاطر باندې دغه غونډه پای ته رسیدلې او ژر به بیرته له امریکایي پلاوي سره کښېني. د سټېشن میپرس یو شمیر هیوادونو او نړیوالو ادارو په دوحه کې د دوه ورځنیو بین الافغاني خبرو نتایج ستایلي دي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ دفتر ویاندې مایا کوچیانسیت په یوې اعلامیه کې د دوحې د بین الافغاني غونډې هدف رسمي خبرو ته لار هوارول بللي. د ملګر ملتونو عمومي منشي ځانګړي استازي تادامي چی اماموتو هم په یو بیان کې دغه بحثونه رغونکي بللي. اروپایي ټولنه نن چهارشنبه په کابل کې د اداري فساد ضد 15 کلنۍ کانفرنس جوړوي. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک درې سرتیری په لویدیز ښار پیران شهر کې په ډزو وژل شوی دی. د بیپولی خبریالانو ټولنه وایي هغه څه ویرولي چې پاکستاني چارواکو په دې هیواد کې درې ټلویزیوني چینلونه د اپوزیسیون د یوې مشرې مریم نواز د خبری کانفرنس د خبرولو له کبله له کیبلي شبکې ایستلي. د امریکا د خزانه وزارت د حزب الله په یو امنیتي چارواکي او د لبنان په پارلمان کې د حزب الله په دوو غړیو بندیزونه لګولې دي. مننه چې ازادي رادیو ته غواګیست.
دا ژوند رنگونه.
سلام محمد تلاش ما د خصوصي لیسې بنسټګر.
څومره وخت شو چې دغه لیسې جوړه کړې؟
نو سکالی دوهم کال دا، یعنی تیر کال مو افتتاح کړی د سکالی دوهم کال.
څومره زده کوونکي در سره دي؟
اوس تقریبا 250 شاخوا زده کوونکي.
ځینې خلک وایي چې د افغانستان کې خو خصوصي ښوونځي او پوهنتون ډېر جوړ شوی خو کیفیت دې دومره پام نه دی شوی کنه، یی تاسو څنګه یعنی دې برخې ته پام کړی کنه؟
زمونږ ټول موخ همدغه ده. لکه تېره ورځ زمونږ ښوونځي ته خپله یو امیر راغلی و، نو ما امیر صاحب ته دا خبره وکړله مالی زه غواړم چې په سږ کال په ټولو ښوونځیو ته په کیفیت کې چیلنج ورکړم، یعنی موږ په کیفیت ټول کار روان کړی ده او کیفیت داسې ده چې زموږ بنسټ او تهداب ټول را جوړی. ځکه زما هغه بدې خاطرې چې اکثره دي دا زما خپله د ښوونځي د وخت دي. ځکه زموږ په ښوونځي کې چې هغه ځینې کارونه کېدل چې زه خپله کله زده کوونکی وم، نو د هغې ټولو مخې په دې ځای کې دي ولیدي. نو کوشش مې ټول همدغه ده چې دلته چې هر څوک راځي یعنی بل ورځ به بده خاطره نه لري کنه، لکه څنګه چې زه نن لرم داسې بده خاطره به نه لري.
تاسو چې کوم کار کوئ کنه، فیسونه اخلي؟ دا فیسونه څومره دي؟ وایا کوم فیسونه چې تاسو له زده کوونکو اخلي؟ دا د ښوونځي مصارف او د استادانو او استاد خپل پوره کوي کنه؟
دا خو چې دی ما په بار بار ویریم دی چې کاشکې دا فیسونه چې داسې شي معیاري شي او په معیاري کې بیا اخوس مختلف فیسونه دي. لکه د خنزي غاول کلونه چې یعنی تیر کال چې کم فیسونه از منګ را ټولول د زده کوونکو نه نو مکمل په کیسمنګ زیان خو منګ د خپل جمع نه مصارف وکړ. بیا سکه له دومره شوی دی شکر الحمدلله غ مصارف هغه د خونکو ماشونه د دی زایکرا د غزینی مصارف پوره کوي، یعنی ما غلی ول د منګ رسیدلی. زما پکې د خاص ګټي موخه او هدف نه لرم، فقط دومره شي چې هغه د استادانو معاشونه شي، هغه مصارف چې راځي، نور بیا ورته فیسونه په داسې یو لیول کې لګوو چې زیات خلک راشي او زیات زده کوونکي دلته زمونږ سره ځان شامل کی، او فقط بندې خاطر باندې چې دې ځنه یو نوې نظریه راواخلي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
محمد ریاض د هلمند لنادلی لیکلی دی په بغلان ولایت کې د وی کورنۍ د وو غړیو په شهادت ډیر خوشاله ما او دغه پیخه پکله کغندم. عزیز الرحمن لنګرار لیکلی د پاکستان ملیشه طالبان دی روانې جګړې ته شرعي جواز نه ورکوي. شفی جان زدران لخوست لیکلی دی ک په زندانونو کې نشئی توکي بریمانه پیدا کیږي. نور محمد حقیارم له هلمند لیکلی د قطر بین الافغانی ناسته کامیاب او څرګند تفاهم ته ورسیدل او دا یو مهم پرمختګ دی. زموږ لومړنۍ سهارنۍ خبري مجله همدلته ختمیږي.